ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ
ಅಸಲಾಮಲೈಕುಮ್ ದಾ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವದ ನಂದನ ಹೆವ್ರಜ್ ವಸರಾನು ಲಸಮ್ ಖಾಲ್ ದ ಫರ್ವರಿ ಇಷ್ಪಗಿಷ್ಟ ಮನೆಠದ ವಕ್ತು ನಶವಿದಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಕೆ ದ ಮಾಖಾಮ್ ಶ್ಪಗ್ ಪ ಕಾಬಲ್ ಕಿ ದಿ ದ ಮಾಖಾಮ್ ಪಿನ್ಸ್ನಿ ಮೇ ಅವ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಅತ್ ಬಜಿ ದಿ ದ ಡಿವಾ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕೆ ದರ್ತ ಜ ಸಮೀನಾ ಅಹ್ಸನ್
ಔ ಜ ಫವಾದ್ ಲಾಮೆ
ತಾಸು ಠೋಲ ಅವರಿ ದುನ್ ಕು ತಾ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯು ಪಯೋಶ್ಮೇರ್ ಮುಹಿಮು ಮೋಜುಆತ ವಾ ತಾಸ್ತಾ ತಫ್ಸೀಲಿ ರಿಪೋರ್ಟು ನವಡಾನ್ ದಿಕವು ಖೋಲಾವಲ್ ಸರ್ಟಕೆ
د پاکستان پوز وای د هند حمله ته به جواب ووای د پاکستان د پوز وایان څو شی به وړاندې وویل هندي د پاکستان د حیرانون کې حمله انتظار وکړي
د هند په هوایی حمله کې د خیبر پختونخوا بالاکوټ کې د هند په وینا د ترهګرو مرکز په نخښه شوې د سیمینا یو اني شاهد وای هغه په کټ کې پروت و چې د یو لوی ډز اوریدو سره ویښ شو
د هند خارجه چارو د وزارت سیکرټری وجی گوکھلی وایي د تیر شپې په حمله کې د پاکستان په بالاکوټ کې د ترهګر ډلې جیش محمد مرکز په نښه کړی دی
سټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل
هند وایي چې تیر شپې په پاکستان کې د ننه د جیش محمد توندراور ډلې پر یو کمپ بمباری کړی ده او ډیر شمیر توندلارې وژلې دي هندي چارواکي وایي چې د هغه هیواد جنگي جهازونو د پاکستان په بالاکوټ کې د جیش محمد د روزنې تر ټولو پر غټ مرکز برید کړی او یو ګڼ شمیر ترهګر د هغو روزونکي کمانډران او نور جهادي یې پکې وژلې دي پاکستان دا منی چې هندي جهازونه یې ملک ته ورننوتلې دي خو دا نه مني چې په بمبارۍ کې دې څوک وژل شوي اوسي نور حال پرې لا نفیس تکر څخه واوري
د هند او پاکستان ترمنځ روان تاوتریخواله د پاکستان د پوز د رستوي داوو سره نور هم خراب ښکاری د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور اوس اوس مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې ګواښ وکړ چې هند د پاکستان د حیرانون کی جواب انتظار وکړي نوموړي زیاته کړه وزیر اعظم پوستا هند باندې د جوابي حمله اجازه ورکړې ده د بیگانی بریت په اړه هند دا وکوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د پولې نه نږدې سلویخت کیلومتر دننه په بالاکوټ کې د ترهګر ډلې جیش محمد مرکز په میزایلو ویشته دی په نخکل شوي ځای ته تر اوسه بې طرفه خبرې اعلان نه دي ورغلي چې د هند یا پاکستان دعوې رد یا تایید کړي خو بهرنۍ خبري اداره رایټرز د ځایي اوسیدونکو له خولې لیکي چې په نخکل شوي ځای کې د جیش محمد مرکز موجود وو
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټویټر @voadiva
د هندستان لخوا د پاکستان سیمه کې د ننه د بمباری په حق لاینی شاهدین او مقامی خلک وای دوی د ډزو اوازونه اوریدلی او ټوله شپه خوب نه دی کړی د هندي هوایی فوج لخوا بمباری د پاکستان بالاکوټ په جابه علاقه کې شوی او مقامی خلک وای اوازونه داسې و چې لکه اسمان ګرځيږي یا زلزله را روانه ده د علاقې خلک وای دوی د چاودنې اواز هم اوریدلې د جابه خلکو د بی بی سی سره خبرو کې ویلي سهار بیا د بمباری په سی کې یو څو کورونه تباه لیدلې خو د مرګ جوبلې نه دی خبر اخوا چین په هندستان او پاکستان غکړه په حالاتو دی قابو عمومي د چین خارجه وزارت ویان لیو کینګ ویلي د دوی تمه ده چې پاکستان او هندستان به داسې ګامونه واخلي چې ورسره په سیمه کې او د یو بل سره په تعلقاتو کې بهتري راشي بلخوا یورپی یونین هم ویلي دوی د دواړو ملکونو سره په رابطه کې دي او دا چې دوی په دې یقین دي چې دواړه ملکونه زیات نه زیات په ځان قابو وموندي او د تاوتریخوالي زیاتولو نه دی ډډه وکړي دغه شان د استرالیا حکومت هم په هندستان او پاکستان غکړې داسې ګامونو نه دی ډډه وکړي چې ورسره د سیمې امن او ثبات خرابېدای شي او د خبرو د لارې دی د خپلو ترمنځ د مسلو حل راوباسي د نړیوالې ټولنې لخوا دغه غبرګون د هندي فوزونو د پاکستان د لاین آف کنټرول سرغړونې او هلته د مبارۍ نه پس راغلی
او سم د افغانستان په لور د افغانستان د سولې له بهیر نه با خبره سرچینی وایي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت د استازو ترمنځ نن د نهه سیاسي شنبې په ورځ په قطر کې مذاکرات پیل شول او دا به له افغانستان څخه د خارجي قواو پر ویستلو او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړوند د دوو اړخونو ترمنځ تر ټولو د جګې سویې مذاکرات وي پا پرون د ګول یادوشنبې په ورځ هم د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په یو میلمستیا کې چې د قطر د چارواکو لخوا جوړه شوې و د طالبانو له مرکچ پلاوی سره د ډوډۍ پر مهال تعارفي لیدنه وکړه چې پکې د طالبانو د مشر نائب مولا عبدالغنی برادر هم حاضر وو. مګر د خبرو اترو پنځم پړاو رسمن نن پیل شو. ویل کیږي چې نن او سبا به په دوو جلا جلا کاري کمیټو کې خبرې روان وي او بیا به د زیارت یا پنځشنبې په ورځ ټول مرکچیان او جګپوړي چارواکي په ګډه پکې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې د قطر په سرخار دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبان ساز ترمنځ د خبرو اترو د پنځم پړاو غونډه روانه ده، افغان حکومت تمه ښودلې چې دغه مذاکرات د افغان ریاست او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدلو سبب وګرځي.
لیما گروپ وای هغوی باوری معلومات لري چې د وینزویلا مخالف مشر ایوان اگوایدو ژوند ته خطر دی. په بوګوټا کې پرون د ګول پورس د لیما گروپ لس سفیرانو لیدلې او ویلې دي کچري اگوایدو یا د هغه کورنۍ ته زیان ورسېدو نو دوی به د وینزویلا صدر نیکولاس مادورو د دې ذمہ ګڼي. لیما گروپ د لس ملکونو سیمه ایز ائتلاف ته چې پکې ارجنټینا، برازیل، کینیډا، چیلی، کولمبیا او هندوراس شامل دي. دغه ملکونه د وینزویلا د سیاسي مسلې پر امنه حل غواړي او غواړي چې هلته د آئین او قانون واکداري او جمهوریت بیا پرځای شي.
افغان چارواکي وایي چې د ناټو ځواکونو د ډرون په یوه اشتباهي بمباری کې نه تنه حکومت پلو ملشي چې سیمه ایز پولیس هم ورته ویل کېږي وژل شوي دي. د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوری نن خبریالانو ته وویل چې تیره شپه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ د هودقول په سیمه کې په یو هوایی ببرید کې سهون د سیمه ایزو پولیسو پوسې په نښه شوې دي. طالبانو هم په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې برید کې د افغان امنیتي ځواکونو درې پوسټونه ویجاړ شوي دي. او بل مهم خبر د واشنگتن نه دا چې ټاکل شوی ده چې سبا د چهارشنبې په ورځ به د امریکای صدر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ویتنام په سرخار هانوی کې ملاقات وکړي. دا به د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ دویمه کتنه وي. د امریکا هدف د شمالي کوریا جوهري بې وسلې کول دي. ترامپ خوشبین دی چې د شمالي کوریا مشر به د هغه په وینا له هوښیارۍ ډک تصمیم ونیسي. منازه شهید له نورو جزئیاتو سره.
د شمالي کوریا مشر د چین نه وروسته ویتنام هانوی ته رسیدلې دی. ویتنام کې د ښاغلي کیم جان آن د رسیدلو تود هرکلی شوی. هغه په خپل تمځای یا هوټل کې د دمې اخیستو وروسته د شمالي کوریا سفارت او خپلو ډیپلوماټانو لیدو ته هم تللی. دغه دواړه مشران د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ په هانوی کې ملاقات کوي. دواړو مشرانو د دینه مخکې په سنگاپور کې خپل لومړنی ملاقات کړی و. په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات ګوند غړو ولسمشر ترامپ خبردار کړی دی چې د شمالي کوریا سره د اټومي وسلو په سر موافقه د دې ضمانت نشي کولای چې شمالي کوریا دې د اټومي وسلو جوړولو نه لاس واخلي. په شمالي کوریا کې مطبوعاتو وایي چې دا ډول نیوکې یوازې د هدف لري چې د دواړو ملکونو ترمنځ خبري کامیاب نشي. شمالي کوریا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداري ورکړي چې د هغه امریکایي شکمنو خبرو ته پام نه کوي چې د دواړو ملکونو د اړیکو په اړه اوازې خپروي. ولسمشر ترامپ وایي چې هغه هیله لري د دې اونۍ غونډه به مثبتې پایلې ولري او د شمالي کوریا د اټومي وسلو ختمول به شمالي کوریا ته ګټه ورسوي.
د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف پرون د ګول پورس د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړه. جواد ظریف ته خپلې استعفا هیڅ علت نه دی ښودلی خو تشې ویلي هغه نور خپل کار جاری نشي ساتلی. د ایران صدر حسن روحاني لخوا په دې عکس العمل نه دی راغلی. او تمه ده د امریکا د نمایندګانو ایوان به نن د نهې په ورځ یو داسې ګام منظور کړي چې ورسره به د صدر ډونالد ترامپ د قومي امرجنسي اعلان ختم شي. دغه اعلان په 15 فروری صدر ترامپ د مکسیکو سره د امریکا په پوله د دیوال جوړولو په سر کړی وو. ډیموکرات چې د نمایندګانو په ایوان کې کنټرول لري تمه کیږي قانون به یقینا منظور شي. ډونالد ترامپ د خپل صدارتي کمپین نه دا غوښتنه کوي چې د مکسیکو سره په پوله دیوال وهل ضروري دي.
بلخوا د امریکا د صدر ډونالد ترامپ په خوانی ذاتی وکیل مایکل کووین به نن د نهه یاسې شنبې په ورځ د سنټ استخباراتي کمیټې ته د وضاحتونو د ورکولو لپاره حاضر شي. په غیر له دې نه به مایکل کووین په کانګرس کې دوه نور کمیټو ته هم په جلا جلا ورځو معلومات وړاندې کړي. د امریکا د سنډ د استخباراتي چارو کمیټې مشر ریچارډ بر وایي چې له مایکل کووین څخه بل حدودو څخه وتلې پوښتنې ونه شي، مګر بیا هم د مایکل کووین ځوابونه به پټ پاتې شي ځکه د کمیټې د نن غونډه به تر د تړلو دروازو تر شاوي. د زیارت یا پنځه به پورز به بیا ښاغلی کووین د اساسو ایوان استخباراتي کمیټې کې هم ځوابونه ووي او هغه به هم د تړلو دروازو تر شاوي. په دې غونډه کې به له مایکل کووین څخه د 2014 په انتخاباتو کې د ترامپ د کمپاین او روس ترمنځ د ممکنه اړیکو په حق لا پوښتنې وشي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دا او تاسو زموږ غږ د امریکای له سرکار واشنگتن ډی سی څخه اوري. خبرونه مو اوریدل او رازو تفصیلی رپورټونه ته د پاکستان پوز ویلی دی چې د هند حمله ته به جواب ورکړي. د پاکستان د پوز ویاند دا وویل چې هند د پاکستان د حیرانون کې حمله انتظار وباسي. البته د یادونه ورد چې هند ویلی تیر شپه د پاکستان کې دننه د جیش محمد توندرا وډلې پر یو کمپ بمباری کړی دا او ډیر شمیر توندلار یې وژلې دي. د دې ټولو تفصیل به زموږ د خبريال اورنګزی پر رپورت کې ووري.
هند وی یو کاروای کې د پاکستان دننه یې د کلدم جیش محمد مهم مرکز یې تباه کړی دی. پاکستان د هند داوا رد کړی دا. البته دا یې منلې دي چې هندي جنگي جازونه پاکستان ته داخل شوي وو او ویلې دي پاکستان به د دې جواب په مناسب وخت ورکوي. د هند خارجه سکرټر وجے گوکلے دلی کې یو خبری کانفرنس ته ویلې دي چې هندي جنگي جازونو د پاکستان بالاکوټ کې د جیش محمد په یو مرکز برید کړی دی او په دې کې یو شمیر د جیش محمد تنانی وژلې دي. هندي خارجه سکرټر وینا وا وړاندې یې سواری پاکستان ته د جیش محمد پر ضد معلومات ورکړي وو خو د پاکستان لخوا کاروای نه کولو پس دوی د کلدم تنظیم پر ضد خپله کاروای کړې ده. تروسه دا نه د واضحه چې دا بالاکوټ سیمه د خیبر پختونخوا یا دیږي یا پاکستان واکلندې کشمیر بالاکوټ سیمه ده. خو د پاکستان پوز ویان میجر جنرل آصف غفور په یو ټویټ کې ویلي دي هندي جنگي جازونه د لاین آف کنټرول نه سلور میله پاکستان حد ته داخل شوي وو او پاکستان لخوا ځوابي کاروای پس دې جازونو بارودي مواد د پاکستان په ځمکه غورځولې دي او تښتېدلې دي. خو دې بارودي مواد په ځمکه پرېوتو له وجې څه ځاني نقصان نه دی شوی. د برید پس نن وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د قومي سلامتیا مهمه غونډه شوې ده او په دې کې فیصله شوې ده پاکستان به د هند د کاروای جواب په خپل خوخه او په مناسب وخت ورکوي. غونډې پس خارجه وزیر شاه محمود قریشي میډیا ته ویلي دي
that India has committed uncalled for aggression to which Pakistan shall respond at the time and place of its choosing.
شمع متکوریشی د هند له خوا د پاکستان پر ضد د خبري جاریت ګرځولې دي او ویلي دي پاکستان به د دې جواب ورکوي او د جواب وخت او ځای به هم خپل په خوخه ټاکي. شمع متکوریشی دا هم ویلي دي چې په کوم ځای کې هندي جازونو بمونه غرزولې دي هلته میډیا تلې شي او خپل کتی شي چې هغه ځای کې هیڅ قسمه مرکز یا تربیه ودانه نه و. د قومي سلامتی غونډه کې په دې معاملہ د پارلیمنت شریک غونډه رابللو فیصله هم شوې ده او سبا ورځ د نېشنل کمانډ اتارټي غونډه هم رابلل شوې ده. هند د خبري داسې حل کړی دی چې 14 فروری د هند واکلندې کشمیر کې یو ترخګر کاروای کې د هندي پولیسو سلور سلویخت تنه وژل شوي وو او هند تور لګولې وو جیش محمد دومي تنظیم د برید د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په مرسته کړی دی. پاکستان دغه تورونه رد کړي وو. کال 2014 د هند واکلندې کشمیر اوړي کې شوی یو برید پس چې په کوم کې شل هندي پوځیان وژل شوي وو هند دغه شان د سرجیکل سټرایک دعوه کړې وه او وخت هم پاکستان دغه دعوی رد کړی وې. هند تور لګوي چې پاکستان کې موجود جیش محمد او جماعت دعوه هند کې ترهګر کاروای کوي. کال 2001 دلی پارلیمان باندې برید، کال 2008 ممبئی ترهګر برید، کال 2014 اوړي برید او اوس د پلواما برید تور هم هند په دغه تنظیمونو لګولې دي. پاکستان په دغه تنظیمونو بندیز لګولې دي خو د تنظیمونو مشران په پاکستان کې آزاد ژوند کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان او هندوستان ترمنځ موجوده تاوتریخوالي په حواله سره رپورټونو ته یې موضوع مخ په وړاندې بوزو، او په دې حواله سره تاسو یو بل رپورټ وړاندې کوو چې په نننۍ ورځ د هندي چارواکو لخوا چې کومې دعوې شوې دي چې دوی د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې هوایی بمباری کړې ده، او هلته کې د جیش محمد مرکز په نښه کړی چې پکې هندي میډیا دعوه کوي 300 نه زیات تندروی وجلې دي. په دې حواله سره د هندي میډیا د دعوو په حواله سره او نړیواله میډیا په دې باندې سوای زموږ همکارو شیروان قلندر به تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
د هند په مطبوعاتو کې لیکل شوی دی چې د هند د خارجه وزارت د چارواکو له خولې دی وایي چې په پاکستان بالاکوټ سیمه کې د هند هوایی پوز بریدونه ترسره کړي دي. د هند خارجه سکرتر ویجی گوگلے ویلی دی دا راپیخی خطرے لکبلا دا اڑان دینا دا سے رقم برد بے شک اچے ضروری و. او دا دا سوارلسم فروری دا ہا غزن مرگی برد پیخی تا زوابو کم چے جیش محمد چے دا پاکستان تر ہگر ڈل دا پا کشمیر کے دا ہند پا امنیتی زواکونو تر سر کڑے و.
جیش محمد has been active in Pakistan for the last two decades.
دیوائی چھے جیش محمد ڈلا د تیرو شلو کالو راسے پا پاکستان کے فعال دا، او مشری مسعود اظہر کوی سو واری پاکستان تا ویلو چھے دغا ڈلا دے کابو کڑی، کنے بیا با ہند مجبور شی چھے پا خپلے پزد گام پور تکڑی، او ننیے ہم دا سے اکڑل. د یو خبری کانفرنس په وخت باندې ویلی دی چې د نهه په ورځ سحر وختي د استخباراتي معلوماتو په بنیاد په دغه عملیاتو کې د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد یو لوی تربیتی کیمپ په هدف کړی شوی دی. ویجی کوکله دا وکړی ده چې په دغه کیمپ کې په لوی شمیره کې د جیش محمد ترهګر تربیه کار او د ډلې ستر کمانډران او د ډلې جهادیان موجود وو چې د ځانمرګي بریدونو تربیه یې حاصلوله. دې زیاتوي د جیش محمد تبا کړی شوی دغه کیمپ په بالاکوټ کې د آبادینه لری د یو غر په سر وو، او د هند د خواهش مطابق یو داسې برید تر سره کړی شو چې پکې عامو خلکو ته زیان نه دی اوړېدلی. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی هم سو شېبې وړاندې په دې خپل عکس العمل ښکار کړی دی. وای پاکستان کې د هندي جنگي الوتکو د برید وروسته دغه بیان کې دی وای چې دا یو ډیره ښه موقعه ده چې بهادر زړونو ته هرکلی وایو او ورته تعظیمن سرښکته کړو. د ده اشاره د هوایی پوز هغه ځواکونو ته وه چې نن یې پاکستان کې بریدونه ترسره کړي دي. اگر چې هندي وزیر اعظم پاکستان کې د جنگي الوتکو د برید نیخ په نیغه ذکر و نه کړو، خو وی ویل زما پوره یقین دی چې دا وخت هند په محفوظ لاسونو کې دی. نوموړي نریندرا مودی دا خبرې په راجستان کې د پخوانی سرکاري چارواکو یوې غونډې ته وکړې. د هند ځینې مطبوعات د چارواکو له خله داوه کوي چې په دغه برید کې چې تر 20 منټه پورې په پاکستان کې د هند جنگي الوتکې موجود وي، په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد په کیم برید کې 350 پورې ترهګر وجلی دي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، Instagram @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
بیا هم خراغلی د پاکستان په بالاکوټ کې د هندي جنگي جهازونو برید له سهار نه مخکې په تیاره کې وشو، او ځایي اوسیدونکو ویلي دي چې د غټو چاودنو غږ هم اوریدلی دی. دا چې بالاکوټ په کوم ځای کې پروت دی او څنګه یو ځای دی او اوسیدونکي د بیگانی برید په اړه څه وایي په دې هکله پام وکړي زموږ د خبریال احسان محمد خان دغه رپورټ.
د هند لخوا تیره شپه دغه هوایی برید د مانسیری ضلع جابه یونین کونسل په ډونګا نلا نومي سیمه کې ترسره شوی. د ځایي اوسیدونکو په وینا برید د سهار 3 بجې ترسره شو چې د جنگي الوتکو د شور او د چاودنو له وجې خواوشه خلک راویښ شو او د ویاري او ترهې سره مخ شو. یو ځایي اوسیدونکی راجیش فاکوای دغه د برید ځای د هغوی د کورونو مخامخ دی. دغه تن د لیدو او ریدو حال څه داسې ویلی:
پہلی آواز جب آئی ہے میں چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ آسمان میں بادل جو ہے نا بول رہے ہیں. تو کوئی 5-6 سیکنڈ بعد دوسری آواز آئی ہے نا جس طرح دھماکہ طرز کی آواز ہوتی ہے. تو جب جو ہی میں نے تیسری آواز سنی ہے تو پھر مجھے کلیئر ہوا کہ یار یہ تو کسی سائڈ پہ دھماکہ ہو گیا ہے یا کوئی اس طرح کا میزائل فائر ہوا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے نا. ہمارے گھروں کے بالکل سامنے ہے یہ. پھر ایک دم کوئی جنگی جہازوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں نا.
دے وائی دگا دریو بجو وقت وہ چھ دے پہ کٹ کے پروت وہ چھ ناساپا د درزا غغونه واوریدل. وړومبه خو فکر کوو چې آسمانی تندر یا د وریزو غغونه دي، خو 15 شپږ سیکنډه ورستو دویم درزې واوریدو لکه چې د چاودنې غغوي. خو چې کله دریم درزې واوریدو نو ورته سرګند شو چې دا خو چاودنه ده او یا میزایل وغورځول شو. دی وای د غزای د کور بیخي مخامخ ته او دغه محل دوی بیا د جازونو غرار هم اوریده. راجا اشفاق په وینا دغه صورت حال سره ټول چم گاوند کې خلک راويخ او د ویری او ترهې سره مخ شو. د برید د غزای چې غریزه سیمه ده او د غرونو دغه لړۍ د دنګو نخترو او پیوچو د ونو شین ښکاریږي. په دغه سیمه کې د بټراسی په نوم یو کیډیټ کالج هم موجود دی. د برید د غزای جابا او شاهراه ریشم سړک ترمنځ 14 کیلومتره مزل دی او د ابتاباد او جابا ترمنځ 10 کیلومتره فاصله ښودل کیږي. دغه ډول د پاکستان د ولکې لاندې د کشمیر مظفر آباد او د برید ځای ترمنځ 30 کیلومتره فاصله ده. د مانسیری بالاکوټ تحصیل چرته چې دغه برید شوی د 2015 په زلزله کې په مکمله توګه تباه شوی و. د هند لخوا اداوی کیږي په دغه سیمه کې د جیش محمد ډلې کیمپ تباه کړي، خو د پاکستانی فوج ویان وای د هند جنگی الوتکو د پولی خلاف ورزی کړي او د پاکستان هوایی ځواکونو د فوري کاروای وروستو په تیښته مجبور کړي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، مانسهرا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. اوس هم د پاکستان او د هندوستان ترمنځ تاوتریخوالی موضوع مخ په وړاندې بوزو. زمونږ همکار افتخار حسین موږ سره په سټوډیوز کې موجود دی، د هغوی نه به په دې موضوع باندې تفصیل اخلو، خبرې به ورسره کوو. تاسو افتخار حسین، لږ ساعتو شو د پاکستان ډی جی ایس پی آر لخوا پریس کانفرنس شوی دی، هغوی خبرې کړي دي چې نن د هندوستان لخوا چې کومه بمباري شوې ده پاکستان بالاکوټ سیمه کې، دوی ویلی چې پاکستان به جواب ورکړي. څه قسمه جواب راتلی شي د پاکستان لخوا؟
پورې د پاکستان پوځ تر اوسه پورې کومې معلومې خبرې کړې دي او هغه د ویان د لارې معلومې دي. په هغه کې د تازه خبرې غونډه چې کومه ده تاسو یې هم ذکر وکړه، په دې کې یو بنیادی خبره هغوی تکرار کړه. دا دویم ځل دی چې د پاکستان پوځ وایي چې داسې ځواب به ورکوي چې هغه به حیرانوونکي، او دوی ته هم وایي چې تاسو لګوار وکړئ موږ به ځواب درکو. اوس په دې کې چې کوم دفاعي سیړونکي دي، که د هغوی په نظر باندې وکتل شي یا په دې مطبوعاتو کې سره غلي دي، د پاکستان په دې گزار کې څه حیرانوونکي دي. دا به لږ تاریخ هم ولري، او د پاکستان وسله څه ده او د پاکستان جغرافیه څه ده او د پاکستان د پوځ ذهن یا تریټ پرسپشن چې ورته وي، یعنی د چې کم خطر ته جواب وي په عمومي توګه نو هغه څنګه پاتې شوی دی. ما په دې باندې په دې مطبوعاتو کې وکتل چې ګینې پاکستان آیا په کشمیر کې به ځواب ورکړي، دا دواړه په ښه او نه کې دی. د دې نه مخکې یو بل تاریخي توګه باندې په کال 1999 کې چې کله په کارګل کې پاکستان په هند باندې برید کړی و، نو هغه داسې و چې پاکستان باندې تور لګول کیږي چې د خپل پوځیان بیا پوځیان نه ګڼل، بلکې ویل چې دا ترهګر دي او دا هغوی کړي. کله چې په فشار راغ د امریکا او نورو هیوادونو لخوا، تر دې پورې چې هغه پوځیانو ته دا هم ویل شو چې تاسو پښتو وایي چې ګینې دا ترهګر ښکاری، یعنی په پراکسیز باندې د بل په اوګټو پکې خودل دغه یو لارښته ده د پاکستان سره. په دې باندې تیره ورځ هم په مختلفو اخبارونو کې لیکل راغلی او سړونکو په لیکل هم کړیو چې یو لارې دادا کې دې شي دې ته لاړ شي، کچری دانوي نو بیا بسوي. ګوره د پاکستان او د هند سره چې عمومي کې جګړې شي، هغه روایتي جګړې دي، په هغه کې توپ مثال آرټیلری دي، په هغه کې ایئر فورس دي، دا ټول سیزونه دي. په جغرافیایي لحاظ سره پاکستان د ایل او سی جګړه شته دی، دغلته د گزار امکان شته دی. په سمو ځایونو کې زه به واګا سیالکوټ یاد کړم، دغلته کې هم د شړنکو د دفاعي پوهانو په نظر امکان شته دی. ګوره اوس آیا پاکستان به زی الته به کوم د ترهګرو باندې به گزار کوي، داسې سپلین منګه نه دی کتلی او نه داسې د الته نه ترهګرو په پاکستان باندې گزار کړی چې ګینې دی به داسې ځواب وي. اوس د پاکستان سره د وړې فاصلې میزایلی وسله هم شته دی، میزایلی هم دی، ټیک شو، د دې گزار امکان هم شته دی، د ایئر فورس لخوا د بریدونو امکان هم شته دی. اوس په دې کې چې بیا بنیادی هدفونه کم راځي، هغه دا ده چې پاکستان به ها غزې په نخښه کې چې چرته د خپل خپې مضبوطی وي او خپل پوځي دړواندې نه خ برابر کړی وي. منګه په مطبوعاتو کې دا ریپورتونه هم ولوستل چې د غربي پولې نه پاکستان چرته چې د 100,000 نه برابر سلور ډیر زره پورې 100,000 پورې پوس په دې غربي پوله باندې پروتو، نو د اغه پاړه ویل کیږي چې دای اوس ختیځي پولې ته بوتلو. نو مطلب دا رې چې د جګړې زه چې کم دی هغه هم د غزې دی. اوس آیا په کشمیر کې به گزار وکي او کنه، دا ډیره غټه پوښتنه ده. دا نه د معلومه چې پاکستان د خپل حیرانون کې جواب ستا وي، خو د غټول لارې او وسله زینه تاریخ خپل هدفونه او د دې سوچ د په دې اړه باندې معلومات خبر شي.
علمي ټولنې له خوا سویل شوې دي اوس پورې هغه دې ته په کوم س جواب وایي هغه ساکس عمل خو ده.
زه به دا ویم چې تر ټولو مخوریزه حیوانات په دغه سیمه کې چین چې دی هغه خارجه دفتر بیان ورکړی دي او هغه ویل چې باید دا مسله دوی دواړو خپل ترمنځ حل کی. داسې اشاره نه دا ورکړي چې ګینه د پاکستان سره ولاړ دي چې دا بریدونه شوی دي. باغی کې یو ټکنیکی مسله دا ده چې هند چې کم گزار کړي، نو هغه وایي چې موږ د جیش محمد مرکز باندې خکړې کم چې په جابا سیمه د بریکوټ په سیمه د خیبر پختونخوا علاقه ده، او په دې کې زی خلکو دغه تاییدم کړی چې او دلته کې و بیا د تعلیم القرآن مدرسې په نوم دغه مرکز څه دی بدل شو، خو پخوا به پکې خلک لیدل کېدل چې دار څه به کول. او بیا به زه دا وایم چې د امریکې له خوا په دې برید باندې لا غبرګون نه راغلی، خو د صدر ټرمپ تیره ورځ غبرګون معلوم و او هغه دا ویلو چې دا یو خطرناک حالت دی. خو په عمومي توګه د امریکا غبرګون چې روایتي کم پاتې شوی، نو دا چې دی دواړه دا مسله حل کی.
ډیره مننه.
دا د وی او ای ډی وخ پرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده
voadiwanews.com،
ټوئیټر @voadiwa.
هیر یې نکړئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان پوځ وایي د هند حملې ته به ځواب ورکړي. د پاکستان د پوځ ویان څو شېبې وړاندې وویل هند د پاکستان د حیرانوونکې حملې انتظار وباسي.
د هند خارجه چارو د وزارت سیکرټري وجے گوکھلے وایي د تیرې شپې په حمله کې د پاکستان په بالاکوټ کې د ترهګری ډلې جیش محمد مرکز په نخښه کړي.
د هند په هوایي حمله د هند په هوایي حمله کې د خیبر پختونخوا بالاکوټ کې د هند په وینا د ترهګرو مرکز پرنګه شوې د سیمې نه یو عیني شاهد وایي هغه په کټ کې پروت او چې د یوې لوی چاودنې او غږې واورید او راویښ شو.
سرټکی تاسو واوریدل خو ښه وز د خبرونو تفصیل ته.
هند وایي چې تیره شپه یې په پاکستان کې دننه د جیش محمد توندراور ډلې پر یو کمپ بمباري کړې ده او ډېر شمېر توندلارې وژلې دي. هندي چارواکي وایي چې د هغه هیواد جنگي جهازونو د پاکستان په بالاکوټ کې د جیش محمد د روزنې تر ټولو پر غټ مرکز برید کړی او ګڼ شمېر ترهګر د هغو روزونکي کمانډاران او نور جهادیان یې پکې وژلې دي. پاکستان دا منی چې هندي جهازونه یې ملک ته ورننوتلي دي خو دا نه مني چې په بمباری کې د څوک وژل شوي اوسي. د دې ترڅنګ د پاکستان د پوځ مشر ویلي دي چې هند د پاکستان انتقامي اقدام ته په انتظار وباسي او د پاکستان ځواب به حیرانوونکی وي.
د هندستان لخوا د پاکستان سیمه کې د نننه د بمباری په حق لاینی شاهدین او مقامي خلک وایي دوی د ډزو اوازونه اوریدلې او ټول شپه خوب نه دی کړی. د هندي هوایي فوز لخوا بمباری د پاکستان بالاکوټ په جابه علاقه کې شوې او مقامي خلک وایي اوازونه د سیول کچې اسمان ګرځيږي یا زلزله را روانه ده. د علاقې خلک وایي دوی د چاودنې اواز هم اوریدلې. اخوا چین په هندوستان او پاکستان غږ کړی په حالاتو دی قابو عمومي. د چین خارجه وزارت ویان لو کینګ ویلي د دوی تمه ده چې پاکستان او هندوستان به داسې ګامونه واخلي چې ورسره په سیمه کې او د یو بل سره په تعلقاتو کې بهتري راشي. بلخوا یورپی یونین هم ویلي دوی د دواړو ملکونو سره په رابطه کې دي او دا چې دوی په دې یقین دي چې دواړو ملکونه زیات نه زیات په ځان قابو موندي او د تاوتریخوالي زیاتولونه دی ډډه وکړي.
بلخوا د افغانستان د سولې له بهي نه باخبره سرچینې وایي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت د استازو ترمنځ نن د نهه یاسې شمې په ورځ په قطر کې مذاکرات پیل شول او دا به له افغانستان څخه د خارجي قواوو پر ویستلو او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړوند د دوو اړخونو ترمنځ تر ټولو د جګې سوي مذاکرات وي. پرون د ګول یا دوشنبه په ورځ هم د زلمی خلیجزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په یوه میلمستیا کې چې د قطر د چارواکو لخوا جوړه شوې وه د طالب له مرکچي پلاوی سره د ډوډۍ پر مهال تعارفي لیدنه وکړه. مګر د خبرو اترو پنځم پړاو رسمن نن پیل شو او ویل کیږي چې نن او سبا به په دوو جلا جلا کاري کمیټو کې خبرې روانې وي او بیا به د زیارت یا پنځمه په ورځ ټول مرکچان او جګپوړي چارواکي په ګډه یو ملاقات وکړي.
د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف پرون د ګل پورس د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړه. جواد ظریف د خپلې استعفې هیڅ علت نه دی ښودلې خو تشي ویلي هغه نور خپل کار جاري نشي ساتلی. د ایران صدر حسن روحاني لخوا په دې ساکسو لمل نه دی راغلی. بلخوا د ایرنا خبري ایجنسی نن دا خبر هم ورکړی چې د هغه هیواد د پارلمان 115 غړو صدر حسن روحاني ته یو لیک لیکلی او په هغه کې غوښتنه کړې ده چې محمد جواد ظریف د خارجه وزارت په څوکۍ پاتې شي.
ټاکل شوې ده چې سبا د چهارشنبه په ورځ به د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ویتنام په سرخار هانوی کې ملاقات وکړي. دا به د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ دویمه کتنه وي. د امریکا هدف د شمالي کوریا د جوهري بې وسلو له منځه وړل دي. ټرمپ خوشبین دی چې د شمالي کوریا مشر به دغه په وینا له هوښیارۍ ډک تصمیم ونیسي.
تمه دا د امریکا د نمائندګانو ایوان بنند نه په ورسې او داسې کا منصور کې چې ورسره به د صدر ډونلډ ټرمپ د قومي ایمرجنسي اعلان ختم شي. د غ اعلان په 15 فروری صدر ټرمپ د مکسیکو سره د امریکا په پوله د دیوال جوړولو په سر کړی وو. ډیموکرات چې د نمائندګانو په ایوان کې کنټرول لري تمه کیږي قانون به یقینا منزور شي. ډونلډ ټرمپ د خپل صدارتي کمپین نه دا غوښتنه کوي چې د مکسیکو سره په پوله دیوال وهل ضروری دي چې مقصد یې د مکسیکو نه په غیر قانوني طریقه د خلکو راوړېدل او د نشو مخانی ولدی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تفصیلی رپورټونو ته ادامه ورکو. او اوس هم د افغانستان حالات، د افغانستان د سولې له بهیر نه باخبره سرچینې وایي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت د اسازو ترمنځ نن د نهه یاسې شمې په ورځ په قطر کې مذاکرات پیل شوي، او دا به له افغانستان څخه د خارجي قواوو پر ویستلو او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړوند د دوو اړخونو ترمنځ تر ټولو د جګې سوې مذاکرات وي. نور حال پرې له مجاهد جواد اورو.
امریکا، افغان حکومت او طالبان درې وړ وایي چې د قطر په دوحه کې به دا پلا روانې خبرې له ټولو پخوانیو څخه ډېرې مهمې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د مذاکراتو لپاره د طالبانو دغه نوې ډله د زیات واک لرونکي یو ډله بللې. هغه انځورونه چې په ټولنیزو رسنیو د قطر له غونډې خبره شوي، په هغو کې لیدل کېږي چې د طالبانو پخوانی مشر ملا عبدالغنی برادر هم په دغو خبرو کې ګډون لري. ملا عبدالغنی برادر 8 کاله د پاکستان په زندان کې و، نو له همدې امله داسې ګڼل کېږي چې هغه به اوس د پاکستان له پلویتوب څخه لاس اخیستی وي. خو د هغه شکل یا بڼه د ټولو هغو پخوانیو انځورونو سره توپیر لري چې تر دې مخکې په رسنیو کې خبره شوې وه. په ورته وخت کې د طالبانو د مذاکراتو د پلاوي ویان سهیل شاهین هم امریکا غږ ته ویلي چې دوی هم هیله لري روانې خبرې به مثبتې پایلې له ځانه سره ولري. په هر صورت اصلي خبره دا ده چې په افغانستان کې روانه 18 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، او د افغانستان خاورې څخه هیڅ کومه ترهګر ډله یا کس د امریکا پر ضد برید ترسره نه کړي. شاهین دا هم ویلي چې دواړه لوري به په دوو کاري ډلو کې کار کوي، او دوه کارونه به ترسره کیږي، هم به سپارښتنې کیږي او هم به د یوه تړون مسوده چمتو کیږي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو چې د طالبانو په دور کې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال و، وحید مجدد دا خبرو پاړوي.
نن او سبا مذاکرات په دوه مسلو باندې چرخي، او دوه کاري ګروپونه په دې باندې کار کوي چې یو د افغانستان د بهرنی قوتونو مشر ورتل دي، او دوهم مسله هم د افغانستان خاورینا نور هیوادونو ته باید ګواښ پیش نسی. په دغه دوه مسلو باندې دوه کاري ګروپونه کار کوي، او پنجشنبه په ورځ خپل د کار نتیجه اصلي غونډې ته وړي، او هلته بیا نهایي پریکړه کوي.
په داسې حال کې چې نن سه شنبه یا د نهې په ورځ په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د خبرو اترو 15 پړاو غونډه روانه ده. د افغان حکومت اجرایي ریاست ته مخې چې دغه مذاکرات د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخابخ خبرو کولو د پیل سبب شي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم په قطر کې د زلمی خلیزاد او طالب استازو غونډې ته په اشاره چې مولا عبدالغنی برادر هم پکې ګډون لري وایي چې په دغه غونډه کې به هڅه وشي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره شي.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر درسره وي، نو وی او ای ډیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
د وی پانی پته ده
voadiwanews.com،
ټوئیټر @voadiwa.
هیر یې نه کړی.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په یو ټویټر پیغام کې دا خبره کړې وه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې په قانوني دستاویزاتو پاتې کیږي، نو هغوی کولی شي چې د پاکستان په بینکونو کې خپل اکاونټونه کولاو کړي. د اعلان ته د پاکستان کې اوسیدونکي د افغانانو لخوا هرکلی ویلی شوی دی. د ډیوه خبریال ارشد مومن په تفصیلي رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کولو رجسټرډ شو افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اکاونټونو پرانستلو پریکړې افغان کډوالو هرکلی کړی دی. په پاکستان کې د افغانستان د حکومت د کډوالو نماینده عبدالحمید جلیلی وایي د ډېر وخت راهیسې دغه غوښتنه وه چې افغان کډوالو ته د اکاونټونو پرانستې اجازه ورکړل شي.
زمن سیاسی ادارہ چیز پسندی پاکستان حکومت سے ادارہ موضوع مطرح کرے، ہم دارنگا ان چار ادارے ہم وہ سر مطرح کرے گا چھ مہاجرین وہ شکا والے خطرہ سرمایہ لپارا خپل بینک اکاؤنٹ ہو گئے، تو وہ سپورے مہاجرین وہ جسم کا سرمایہ دلتا گھر لو گلا تو ہاگا بھائی دنور پاکستان نور انہوں بینک اکاؤنٹ میں چیک کرتا ہوا، اور دہاغی دلارے بہت ڈھیر زیادہ مشکلات او دا مشکلات په روزانه شکل باندې منځ ته راغلل.
پاکستان کې دا وخت د 1.5 میلیون نه زیات رجسټرډ افغان کډوال میشتي او یو شمیر پکې دلته روزګارونه هم لري. د پاک افغان ګډ چیمبر اف کامرس مرستیال مشر خانجان الکوزی وای د بانک اکاونټونو جوړولو اجازه سره به روزګاریانو ته ډېرې اسانتیاوې په لاس ورشي.
چې مونږ په میلیونونو افغانان هلته لرو او په زرونو تجاران لرو، مونږ 400 صنعتکاران لرو یعنی فابریکاداران لرو چې هلته په پاکستان کې سرمایه ګذاری کړي دي او کارخانه لري، د دوی لپاره او مونږ په زرګونو تجاران لرو چې تجارتي کارونه کوي، زمونږ تازه فروټ وړي، سبزي وړي یا د هغه مخې راوړي یا د دې مخې نور مواد وړي، وچ او تازه می وړي، کاڼي وړي، معدن وړي، دا ټول هغه څه دي چې دا په غلایي شکل باندې کېدل او په غیر قانوني شکل باندې کېدل، دا به اوس قانوني شي او دا یو ډیر ښه کار دی.
دا معلومه نه ده چې د عمران خان لخوا د نوي اعلان وروسته به نور کوم قانوني بدلونونه کیږي چې افغان کډوالو ته د عمران خان په وینا د ملکي معیشت کې پوره پوره برخه ورکړل شي. عمران خان دا اعلان په داسې وخت کې کړی چې افغانستان د پاکستان سره د ځینې تجارتي مشکلاتو له امله د هند سره د چابهار بندر په لاره تجارت پیل کړی دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي کچه ډیره راپریوتې ده. د دې وړاندې هم عمران خان په پاکستان کې زیږیدلي افغانانو ته شهریت ورکولو اعلان کړی و، کوم چې لا تر اوسه نه دی عملي شوی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه شبقه ده.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د ډاکټر شکیل افریدی د وژل شوی وکیل سمیع الله افریدی زوی غوښتنه کړې ده چې ملګری ملتونه او یا نړیوال سازمانونه دي د هغه د پلار د وژنې کیس پلټنه وکړي. البته سمیع الله افریدی د شکیل افریدی وکیل وو چې د جماعت الاحرار د پاکستاني طالبانو د ډلې یو برخه ده، هغه ورته ګواښ کړی وو او وروسته یې بیا ووژه. ویل کیږي چې د هغه وژونکي لا هم په پاکستان کې نه دي نیول شوي. په دې هکله پام وکړئ د سعدیه قاسم شاه رپورټ ته.
په کال 2015 کې وژل شوی یو سینیر وکیل سمیع الله افریدی زوی عدنان سمیع افریدی هم د خیبر پختونخوا پولیس افسر طاهر داوړ وژنې نه پس د هغه د زوی په شان د عالمی بشری حقوقو تنظیمونو او د ملګرو ملتونو کمیشن د لارې د خپل پلار د وژنې تحقیقات غوښتنه کړې. دی وای د دوی د پاکستانی ادارو نه اعتبار اوچت شوی او د عدالتي نظام نه مایوس دي. پیښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې نه پس عدنان سمیع افریدی چې په خپل هم د قانون طالب علم دی وی او ای ڈی ون نیوز ته صدا وویل.
زما والد صاحب د انساني حقوقو یو ښه لمبردار، یو خبر کړو دلته چونکه د های کورټ په سطح باندې سینیئر موسټ وکیلو د فاټا، نو هغه د ډاکټر شکیل افریدی وکیلو او بیا هم په دې دوران کې هغه ته د مختلف طالبانو تنظیمونو نه مختلف دهشتګردو د طرفه ډېرې دمکې ملاوي دي. دا همددی دمکو لکه بلا هغه بهرم لاړو، هغه بهرم پکې لاړو او بیا هم چرالو، نو بیا هم چې کوم دی د دهشتګر تنظیمونو د طرف هغه ته ډېرې دمکې وي او ډېرې مسلې وي دلته ورته. بیا سټایم بعد 17 مارچ 2015 باندې هغه باندې حمله وشو او ټارګیټ کلینګ په ضد کې هغه شهید کړی شو. نو زمونږ دا مطالبه ده چونکې دا غي سلور کال وشول او هیڅ قسمه تحقیقاتو کې هیڅ قسمه پرمختګ مونږ ونه کتو، نو لہذا مونږ په د دې ادارو نه د پولیس نه او دلته چې کوم نور لا انفورمنس ایجنسیز دي مونږ دا غینا مکمل طور باندې مایوس یو او مونږ د اقوام متحده نه دا اقوام متحدہ نا او د انسانی حقوقو د تنظیمونو نا پنړی کې چې کوم د انسانی حقوقو تنظیمونه دي موږ دا غوینه دا مطالبه کوو چې زمونږ ته د انصاف ملاویدلو کې زمونږ سره کردار ادا کړی شي. موږ ته د یو ان کمیشن زمونږ د زما د بابا د والد سره په دې کیس کې د یو ان کمیشن جوړ کړی شي.
د پیښور های کورټ د پخوانی فاتا سره تعلق لرونکي سمیع الله افریدی د القاعده ترهګر شبکې مشر اسامه بن لادن په لټون کې مرستور کونکي ډاکټر شکیل افریدی حساس او لانجمن مقدمه کې وکالت کولو او ورته په ژوند کې سو سو زله د دې مقدمه د لاسه درکې ورکړې شوې او کال 2015 کې هغه وجل شو او دغه زوی ګیله کوي چې د پلار د وجنې سلور کاله تیرېدونه پس هم دغه قاتلان نه دي نیول شوي. اپرستو کې پاکستان کې شوي سنور پیخو هم د دې مایوسی زیاته کړي
چې د نقیب محسود کوم واقعیا د طاهر داوړ صاحب کوم واقعیا دلته وشوا د ارمان لونی زموږ پروفیسر داغي چې کوم واقعیا وشوا او لکه تاسو داغي انویسټیګیشن ته وګورئ داغي کیس ډیلینګ ته وګورئ چې هغه څنګه ډیل کړی شو په عدالت طریقه باندې لکه ما ته دلته صافی ویل چې تاسو عدالت ته سل نه ځئ نو زموږ په عدالت باندې څه اعتبار پاتې شو. طاهر داوړ صاحب واقع باندې هیڅ قسمه نوټس سنجیدګي وانخیسته او حکومتو اعلی چارواکو په هیڅ قسمه سنجیدګي مظاهره ونه کړه. د نقیب محسود قاتل چې کوم دی کولیام ګرځي نو لہذا موږ هم چې کوم دی موږ د خپلو ادارو د خپلو عدالتونو نه مایوس یو او موږ د اقوام متحده نه زکه زه دا مطالبه کوم چې دلته د یو ان کمیشن زموږ په دې کیس کې جوړ کی زما د والد سره په دې کیس چونکی دا انټرنیشنل کیس ته ډاکټر شکیل افریدی یو د اسامه بن لادن یو لوی ترخګرو لنن غل لري کړی شوی دی او ډاکټر شکیل افریدی چونکی هغه هیلپ کړو د ادارو نو داغه چې هغه ګیر شوی او داغه وکیل بیا زما والد سره وو نو لہذا زه وایم چې زما د والد سره دا قصور چې هغه د دې وکیلو
د سمیع الله افریدی د وجنې سلور کاله پس هم د هغه قاتلان نه دي نیول شوي او د هغه مایوسه کورنۍ اوس د یو ان کمیشن او د عالمی بشري حقوقو تنظیمونو ته اپیل کوي چې دوی ته انصاف ترلاسه کولو کې د دوی مدد وکړي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ بنیغه خوږی. جنوبی وزیرستان چرته چې د موبایل نظام د ډیری مودې نه بندې دا ویل کیږي چې د دې میاشتې تر اخیره پورې به جنوبی وزیرستان کې موبایل کمیونیکیشن یا موبایل نظام بیا نه کار شروع کی. عدنان بیٹنی نه په تفصیل ورو
د خیبر پښتونخوا صوبی قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان چارواکو ویلي په مرکزی شارګوټي یا هیډ کوارټر واړه کې موبایل سرویس په بحالۍ کار سر ته رسول شوی دی او ارزی کار هم شروع کړی. زیاته کړي په سیمه کې موبایل سرویس پوره په ځای کولو کې به لږ نور وخت لګیږي. یو اعلی امنیتي چارواکي د نومونه شولو په غرض ډیفا ته وویل راتلونکي مارچ میاشت له پیل څخه به په بشپړ ډول سره په سیمه کې موبایل سرویس کار شروع کړي. هغه اول ازماینې په تورې لږ کار شروع کړی دی چې له کامیابۍ سره روان دی. د سیمه کې پارلمان غړي علي وزیر زیاته کړه موبایل شبکه په سیمه کې په ځای کول د دوی یو بنیادی غوښته وه. وی ویل راتلونکي مارچ میاشتې لومړۍ نیټې څخه به په رسمي تور په پراخه کچه سره کار شروع کړي. په وروستۍ کې په کمی پارلمان کې علي وزیر او محسن داور لخوا په سیمه کې موبایل سرویس په ځای کولو توده بې سوره شوی وو. خو په ورګون کې د مواصلاتو وزیر علي محمد خان ویلي وو د سکیورټي سره تړلې خبرې دي او هلته موبایل سرویس په ځای کول دومره زر امکان لري چې د مهال د دوی ترمنځ په دې اړوند تودوخي هم شوی وه. خو تر هغه وروسته په سیمه کې د سرحدي عسکرو مشر آی جی ایف سی ساوت ریجن جنرال عابد لطیف سیمه ایزو خلکو سره ژمنه کړې وه چې ډیر زر به په سیمه کې موبایل سرویس په ځای کړی شي. هغه ویلي په سیمه کې موبایل سرویس په ځای کولو دوی کوم اعتراض نه لري. کمی پارلمان غړي علي وزیر ډیوا سره حال تیرولو پر مهال وویل په سیمه کې موبایل سرویس په ځای کول نه یوازې د سیمه زده کوونکو بلکې تجارو او عامو خلکو هم د رابطې لپاره سخت ضرورت وو.
د کاروباري خلکو د ډېره مسله وه. بل به خدای نه خواسته چې د خپل وطن علاقې نه به بهر
ته داسې واقع وشو یا بچه داسې بل حتی پیښ شو نو هغه په صحیح وخت باندې خپل کلی ته دا میسج نه رسیدلو نور داسې واقعات وی چې هغه ته په خپل منځ کې رابطه نه کېدله نو زه دا یم چې بالکل د دې سره به موږ د ژوند هغه حساب تکړه شي چې په کوم په ټول پاکستان کې بلکې په ټوله دنیا کې چې دنیا فیسیلیټیټ وا دنیا ته حاصل وو هغه خبره صرف په صوت او په نارت کې نو خو ان شاء الله تعالی دا زمونږ د ملګرو زمونږ د جدوجہد بالکل دا یو داسې لار اختیار کړله چې حکومت هم په دې شی باندې مجبور کړ د دې فیسیلیټیز نه فتیاب شو.
علي وزیر په خبره په ورسته کې د صوبې وزیر اعلی سره لیدو کتو پر مهال تر ټولو زیاته مهمه غوښته په سیمه کې موبایل سرویس بحالي وه. هغه ویل وزیر اعلی هم دغه پروسه په شاته مولو هڅه کوله خو په فوري تور په سیمه کې د موبایل بحالي د دوی سیاسي مبارزې نتیجه ده.
پرون موږ د وزیر اعلی سره هم وشوله غونډه چونکې دی د افتتاح لږ لیټ کوله موږ ورته و چې نه دا به خامخا کوي نو دی و چې ټیسټ اوس کیږي نو د دې مکمل افتتاح به په یکم باندې مکمله د دې شي غکیږي لکه څنګه چې په پارلیمنت کې هر ځای کې موږ د باوم پر راوسته دې د په دې شي باندې مجبور کړل چې خامخا به دغه په هر صورت باندې موږ وطن علاقې ته راکوي دغه چې به موږ د خپل کام او د خاورې لپاره دغه چې جدوجہد د مروي روان وي دې د داوا دار سره کړی دا چې بالکل
د سیمنه یو شمیر سیمه ایزو خلکو ډیوه ته پخلی وکړ چې ارزی موبایل سرویس په ځای کړی شوی خو په پراخه کچه سره کار نه کوي. یړ دی چې په شمالي وزیرستان میرالی سیمه کې هم حکومتي چارواکو د موبایل سرویس په ځای کولو ژمنه کړې ده که څه هم موبایل ستنې په ځای کړی شوي دي خو تر دې مهاله یې ارزی کار نه دی شروع کړی. عدنان بیټنی، ډیوه، جنوبی وزیرستان.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
باران او نور اورښتونه کواوروي که باران وي دا کښتونو او کروندو ته ډیر ګټور ګڼل کیږي او که چیرې بارانونه اورښتونه کم وي نو وچکالي رامخته کیږي چې د بزګران بیا ورته ډیر اندېښمن وي خو که چیرې بارانونه زیات شي دا هم کروندو ته خپل زیانونه لري او د کروندګرو په وینا په کروندو کې سورکۍ پیدا کوي یا فنګسونه. په دې هکله ملک وقاص خان یو رپورټ برابر کړی دی چې په ګډه یې سره اورو.
بارانونه چې وریږي نو ونې بوټي انسان ځناور ورسره سربېږي. تیرو دوه میاشتو کې ډېر ښه بارانونه اورېدل او د غنی غنمو فصلونو ته یې ډېره وده ورکړه. ماهرین وایي چې سخت کال به د غنمو فصل ډېر پیداواري وي خو دا هم وایي که چېرې بارانونو مقدار زیات شو نو را روانه میاشت کې د سورکی یا فنګس مرض خطره هم پیدا کېدی شي. بلخوا د موسمیات شعبې ویونکې سمیع الرحمن اوه چې راتلونکې سلی رښتو غنټو کې د پښتونخوا په لړو او جورو باندې د باران ورېدو امکان دی او وریږي هم خو دومره نه دی چې سزیان ورسوي. کاروندګر مهر وای چې دوی ته علم دی چې زیات باران نه پس د سورکی مرز حمله کوي. دوی وای چې د مخ کې نه دوی د سورکی مرز مخنیوي د پاره سپری هم کړی دي او نظر ساتي کچره حمله کیږي نو دوی به یو وار بیا سپریګانې کوي. د غنمو تخمونو سیړنکار گلزار احمد وای چې د دې مرض د قوت مدافعیت تخمونه دوی پیدا کړی دي او اکثر کاروندګر زاړه تخمونه کری او په هغه د سورکی مرض د راتلو خطرې زیاتې وي خو چا چې نوې تخمونه کرلې دي هغوی فصل د مرض نه بچ کیدی شي خو کچره مرض حمله وکي د هغه د پاره مختلف دوايانې ډېر فائدہ مند ګرځېدلې دي.
کوم زمیدارو زمنګ د پیر سباق لیټس قسمونه کم چې موږ په 2017 کې راځستو لکه ودان 2017 خاصتا 2017 پسینه 2017 کدا قسمونه کرلی وین بیا خو غی ته خطر نشته پدی باندې د راستغه بیماری ناراضی خو کچره چا د پنجاب قسمونه کرلی وی یا زړه قسمونه کرلی نو پاغه باندې بیا د خطر نشته چې پاغه باندې د یلو راس یا د سرخی مرز حمله وشي خو کچره یو زمیدار رو دغه زوړ قسم کرلی وی نو بیا دغه بهترین حل دی وخت کوم صرف دغه یو کېدې شي د پی د فنجیسایډ سپری وکي د لپاره ټلټ او نټیو دا دوه فنجیسایډ دی چې کچره دې سپری پیو کی نو د دې به مرز محفوظ شي.
کاروندګر مختلف زاړه تخمونه کری چې په پیداوار کمزوري او مرزونو ته اسانې دي. کچره په اړه کاروندګرو د سیړن ادارې نوې تخمونه وکړل نو خرچې په کمې او پیداوار زیاتې دي شي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز په خبر.
ټاکل شوی ده چې سبا د چهارشنبه یا د شروع په ورځ به د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ویتنام په سرخار هانوی کې ملاقات وکړي. دا به د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ دویمه کتنه وي. جزئیات له مختار خلیل صاحب څخه اورو.
د شمالي کوریا د مشر د کیم جونګ اون او د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د غونډه به د ویتنام په صدر مقام هانوی کې د چهارشنبه د ورځې نه شروع کیږي. د شمالی کوریا مشر دی غونډې له خپل ملک نه هانوی ته په ریل ګاډي کې رسیدلې ده. صدر ټرمپ د مقامی وخت مطابق نن ماخام هانوی ته رسیدونکي دي. دواړه مشران به د چهارشنبه په ماخام خپلو کې کینی. دې پسې به د دواړو ملکونو چارواکي خپلو کې یو شمېر غونډې کوي. صدر ټرمپ سره به په دغه موقع د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو او د وایټ هاوس قائم مقام چیف آف سټاف مایک مولوینی خبرو کې ملګرتیا کوي. صدر ټرمپ به د شمالی کوریا مشر سره د ملاقات نه وړاندې د ویتنام صدر او وزیر اعظم سره ملاقاتونه کوي. واشنگټن پوسټ د صدر ټرمپ او د کیم جونګ اون ترمنځ د کیدونکو غونډې په حق له خپل یو تازه ریپورت کې لیکلي دي چې د امریکې او د سویلي کوریا د حکومتونو دا پوره خواهش دی چې د شمالی کوریا د مشر ډاډګیرنه وکړي چې د ویتنام په شان خپل ملک شمالی کوریا د سوشلیزم نه د آزادو منډهو معیشت ته وباسي. ریپورت لیکي معلومیږي داسې چې د شمالي کوریا مشر د خپل ملک معیشت لپاره وده ورکولو کې ډیر غرضي لري او غواړي چې د خپل ملک د سیلګرۍ مد له ترقی ورکی او خصوصي اقتصادي سیمو کې خارجي سرمایه‌کار سرمایه‌کارۍ کولو ته جوړ کی. خو د شمالي کوریا او د سیمې د معاملو زیرک ماهران وایي چې داسې هیڅ علامې نخکاری چې د شمالي کوریا مشر به په خپلو خلکو خپله اشتراکي پنجه سسته کی یا به خپل ملک کې خارجي اثر رسوخ خورېدو ته پرېږدي. د ریپورت په آخر کې د سویلي کوریا د سیجونګ ادارې د یو ماهر د چیونګ سیونګ چانګ د خولې لیکلې شوې دي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به صدر ټرمپ سره د غونډې وروسته واپس ریل ګاډي کې خپل ملک ته ځي، خو په لاره کې به د چین په صدر مقام بیجنګ کې دمه کوي او د چین صدر شی پینګ به صدر ټرمپ سره د خپل دویم ملاقات د نتیجو نه خبروي. خیال دی چې کیم جونګ اون به د چین صدر شی پینګ له تسلی ورکوي چې د خپل ملک د غیر ایټمی کولو په معامله به خبرې اترې جاری ساتي. دی به په دغه موقع چین نه فوجي او اقتصادي امداد هم غواړي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا.